ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه د ازلي رادیو دولسه تخبرونه امپایل شوې. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. د ازلي رادیو د لومړنۍ نن ساعت خبري مجله ز نوري است نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. روسي چارواکي وایي چې چمتو دي په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د کندوز چارواکي وایي دې لپاره چې د کندوز ښار بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي د ښار شاوخوا یې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي. او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. پر یادو موضوعاتو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوام کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د ایران ولسمشر وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیری سختدریزو وسلوالو لخوا پلان شوي وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنه شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسي جرګې د درې کسیز د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هلته په څرګنده ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیات ته اجازه نه ورکوي.
افغان نه به مونږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو مونږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی و. د کندوز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمن شو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندوز ته راشي چې د انجینرۍ او نورو برخو متخصصان هم پکې شامل دي. دغه مرستې انشاءالله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنیو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. افغان حکومت وایي د دغو کورنیو سروې پیل شوي او هغو کورنیو ته د مرستو رسول پیل شوي چې سروې بشپړه شوې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې په میدان وردګو ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وشوې. د میدان وردګ د والي ویان عطا الله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتې ستونزې حل شوې دي. په عین حال کې په پام کې ده چې په میدان وردګ ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په دې نندارتون کې د میدان وردګ پانګوال او باغلرونکي د مڼو بیلابیل ډولونه د نندارې او مارکیټ موندنې لپاره وړاندې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې شي. روحانی په دې اړه څو ساعته وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشیم برای
دی ایران ملت ته زما پیغام داده چې ټول باید د تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښیي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډېر استخباریزو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. په دې چاودنو کې 9 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اردوغان هغه ادعا رد کړې چې پکې ویل شوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورنو ډلو په لیست کې شامل وي، خو د دغو چاودنو څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم پکې لاس ولري. ښاغلي اوغلو ټینګار وکړ چې دغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف غړې ده چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ وړي. د مالیزیا د یوې نسکوره شوې الوتکې څېړونکي وایي دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې له ځمکې څخه هوا ته په ویشتل کېدونکې روسي توغندي ویشتل شوې ده. په هغه راپور کې چې په دې اړه د هالند د خوندیتوب ادارې لخوا خپور شوی، د توغندي د توغولو د دقیقې سیمې او هغو کسانو په باب چې دغه توغندی توغولی څه نه دي ویل شوي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د تېر میلادي کال د جولای په 12 وویشتل شوه او ټوله سپرلۍ چې 298 کسانو ووژل شول. په چرنو کې ویل شوی چې الوتکې خواته توغول شوی راکټ بوک ډوله روسي توغندی و چې د پیلوټانو د کابین په 1 متر کې چاودلی دی. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی وویل دغه وروستي خپاره شوی راپور د 15 میاشتو آوازې ختمې کړې او د هغې پیښې په باب یې کلیدي مسایل حل کړل. موسکو په دې راپور سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په بېطرفانه ډول نه دی برابر شوی. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د سولساتو سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسو د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې د ګرجستان لخوا د دې هېواد د ترسره شوو جرمونو د ادعاو د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه د دې هېواد څېړنه په ټپه درېدلې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4 ده. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.15. په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28.18. په هرات کې آسمان ځای ورځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 1.14. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.14. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره آسمان شین اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25.9 ده، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.8 ده، او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 19.6 اټکل شوی ده.
له نجیب زمان مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واورو. روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
اولي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو د داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د کندز چارواکي وایي د دې لپاره چې د کندز ښار بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي، د ښار شاوخوا یې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندز پوستا او کمربند امنیتي شدید ایجاد شده، د داخل شهر هم این عملیات انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګري فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوي وې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې بله یو افغان ځوان واورئ چې مخکې ښوونکی و خو اوس په یو ښه کار پسې ګرځي.
زه په خپل هر ورځ اکبر صاحب چې کوم افغان جاب چې کوم سو زای تلیم ناومین نه کیګم.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نور دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر ولاړو شویو ناامنیو خبرې وکړې. سلیم محمد صالح پر راپور لري.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
مخبل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا کوو غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داعش په افغانستان کې نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې دا په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په ورستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا سندیشنی هم وی چې روسیا شې په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. بلخوا د جمهور ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسي ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسي لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیه په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډیر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده. د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
و مورزل چې ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته لاړ شي. روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیو زیاتېدو په تیر بیا د کندوز پیښې ډیر اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سرپرست والی وایي چې په کندوز ښار کې په وروستیو جګړو کې وسلوال طالبان ډیر ځپل شوي او دوی نور د لوی حملې توان نه لري. د کندوز سرپرست والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لپاره چې وسلوال مخالفان بیا د کندوز ښار ته مخه نکړي د ښار په شاوخوا سیمو کې پوستي او امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي. بیا هم له سالم محمد صالح اورو.
کندوز ښار تصفیه شوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست والی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخه نکړي د کندوز په اطرافو کې پوستي او امنیتي کمربندونه جوړ شوي دي. حمدالله دانشی د خبرتی رشپه ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو مله د ورستیو پوځي عملیاتو لکبله ماته سویده. د کندز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستي او شدید امنیتي کمربندونه ایجاد شوي. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندز کې ورکول سوې په شمال کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. دوی نور په نور ولایتونو کې د حملې یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاړس ورځې مخکې پر کندز ښار حمله وکړه او په خپله ولکه کې راوست. دغه ښار د دوو اونیو لپاره د سختو جګړو شاهد و. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن شول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځایه سوې او د خلکو عادي ژوند پکښې ګډوډ سو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې 600 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دومره پوهیږم چې د دښمن شاوخوا 610 کسان وژل سوي او څه باندې 200 کسان یې ټپیان سوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل سوي یا ټپیان دي. د کندز د چارواکو لخوا ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره یو هیئت ګمارلی دی.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندز سرپرست ولی وایي په روسي جګړه کې او پوځي عملیاتو کې زیانمن شوو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د ډیره سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. د مالیزیا د یوې نسکورې شوې الوتکې څېړونکي وایي دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې له ځمکې څخه هوا ته په ویشتل کېدونکي روسي توغندي ویشتل شوې ده. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیونه کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او د پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د سهار 8 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. رضوان مراد به وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه اونۍ کې د افغان پوځ او ناټو د دریو هلیکوپترونو د غورځېدو پیښو ته کتنه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي اردو دوه هلیکوپترونه چې یوه ترانسپورټي او بله وړه الوتکه وه وغورځېدل. ورځپاڼه لیکي تر دې یوه ورځ مخکې په کابل کې د ناټو یو هلیکوپتر هم نسکور شو چې په نتیجه کې دوه برتانوي، دوه امریکایي او یو فرانسوي قراردادي ووژل شول. د افغان او ناټو چارواکو په وینا دا الوتکې د دوی په وینا د دښمن لخوا نه بلکې د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې دي. ورځپاڼه زیاتوي دا هلیکوپترونه په داسې وخت کې غورځېدلې دي چې طالبانو پر اکثرو لویو لارو بریدونه پیل کړي او د پیښو هوایي ترانسپورټ ته د چارواکو او عامو خلکو اړتیا زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان حکومت وایي چې له تیرو شپږو میاشتو را په دیخوا د هیواد له 34 ولایتونو څخه په 14 کې جګړه روانه ده. دا مطلب لیکوال وایي د دې ولایتونو پر لویو لارو د طالبانو د کمینونو له امله افغان ځواکونه اړ شوي دي چې د هوا له لارې پوځي اکمالات وکړي. نیویارک ټایمز په دې برخه کې د کندز د جګړې یادونه کړې ده او لیکي چې د کندز د بیرته نیولو عملیات له دې امله وځنډېدل چې طالبانو د کندز بغلان پر لویه لاره د هغو کومکي ځواکونو مخه نیولې وه چې کندز ته روانو. نیوز ویک مجلې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په کندز ولایت کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د کندز له پیښې درس واخیستل شي. نیوز ویک لیکي په کندز کې پر یو روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله ولسمشر باراک اوباما بخنه وغوښته چې د مجلې په باور د دې پیښې له امله د پورته شویو عکس العملونو پر وړاندې یو مهم او اړین کارو. د مقالې لیکوال وای د خلکو لپاره به دا حیرانوونکی وي چې امریکا د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عصري ترینه پوځي ټکنالوژي استعمالوي، خو بیا هم دا پیښې رامنځته کیږي چې له امله کله امریکایي چارواکي بخنه غواړي او کله بیا د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه پیسې ورکوي. نیوز ویک مجله وای که څه هم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لوی ګامونه اخیستل شوي دي، خو په دې برخه کې لا نورو اقداماتو ته اړتیا ده. نیوز ویک لیکي امریکایي چارواکي باید د کندوز د پیښې په پام کې نیولو سره د جګړې پر مهال د ملکیانو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره نوي میتودونه وازموي. مجله د مطلب په پای کې لیکي متحده ایالات باید د کندوز د پیښې په پلټلو سره د ملکی تلفاتو د پیښو د سپیناوي په لړ کې مخکښ رول ولوبوي. دا مطلب لیکوال وای ټوله نړۍ ویني چې که امریکا په دې برخه کې مخکښ رول ونه لوبوي نو نور هیوادونه به څرنګه اړ کړی شي چې د ملکی مرګ ژوبلې موضوع جدي ونیسي.
ازادي راډیو اوري د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتا جزیز وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتا عزیز له دې مخکې هم ورته خبرې کړې وې او ویلي وو چې پاکستان چمتو دی چې د سولې په خبرو کې بیا منځګړیتوب وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او وروسته دوی کولی شي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان پر منځګړیتوب باور وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال زبیول شفق پرپورت کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خو دا چې د ژمي له پیلېدا سره سم به په افغانستان کې تروریستي پېښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز ویل د پاک افغان ګډې پولې د څارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولې څارنه لا سخته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سیشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډېر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوره لار مذاکرات دي، خو د دې پرېکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پریکڑا افغانستان کے بیچ ہوئی خبر اترو تچم تو کنا اس چہل دا ترستی پہ خبر شیو اس نے سمے گئی لاند کڑی نو ظاہر دا چ افغان دولت دان دیکھنے لری چا ہو جت سنگ کنٹرول کی خو ممکن ہے روچ پرتن کو سر رش پگونے کی چیز میں پہلی وی نو ہل تبا ترستی پہ ہم کمیشی نو ہم دا وقت بہ وچ سول مذاکرات تک بیر تپل او سول لپار پکلار مندل شی
رستہ امن کا نکلے گا.
د خاخلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی، لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل چې موږ تر ډیرو حالو ځل وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. خاغلی عزیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېر شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستۍ سرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکه د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره دغو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې په پلازمینه انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې وې. د دې هیواد صدر اعظم بیا ویلي داعش ډله د مشکوکو ډلو د لس په سر کې راځي. سالی محمد سالی پرې جزئیات لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شي په انقره کې د شنبې ورځ غبرګې چاودنې ځن وژونکي بریدونه وه او دا حملې په سوریه کې د سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوې وې. په هغو چاودنو کې ونوي کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا پی کی کی لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړي چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وې. خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شاملې سوې وې، د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخې ډله او داعش. خدای وی د چودنې د څرنګوالي او حالات په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یادایش شایي د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دا ځنوجون کې حملې وبللې له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه وه. موږ موثق اسناد لرو. د ډي این ای ازمویشتونه کیږي ځکه زیات وخت په دغسې پیښو کې خپل برید کوونکي هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده سوی چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغې سیمې ته څنګه رسولي وه. په انقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو ارګانونو لخوا څېړنې روانې دي. له مخکې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکي شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي. په انقره کې د شنبې په ورځ په پام کې وه په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسي. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف غړې ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چیرونکو د هغې مالیزیایي الوتکې څېړنې پرون له رسنیو سره شریکې کړې چې تیر کال د اوکراین پر سر غورځېدلې وه او پکې نږدې 300 کسان وژل شوي. سپینې ماڼۍ دا تحقیقات مهم بللی دي. الله احمد شیبره نور حال اورو.
هالنډي څېړونکو د ایم ایچ ولس الوتنې د نسکورېدو علت د بوک په نوم د اوکراین له ختیځه لمځکې هوا ته توغول شوی توغندی وباله. دوی وویل چې د توغندي سرګلوله د پیلوټ په کابین کې چپ لوري ته لګېدلې ده. د راپور له مخې توغندی د الوتکې د پیلوټ د کابین چپ لور ته په یو مترۍ کې چاودلی چې پیلوټان یې وشلی دي او د همدې لپاره الوتکې سقوط کړی دی. تیر کال د جولای په 12مه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې ماليزیایي مسافر وړونکې 200 الوتکه وغورځېده چې 293 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. د هالنډ د حفاظتي تحقیقاتو مشر تی بي جوسترا خبريالانو ته د ماليزیایي الوتکې د نسکورېدو په اړه وویل دا ممکنه ده چې د الوتکې نورې ټوټې په راتلونکي کې پیدا شي. که څه هم موږ ډاډه یو چې دا زموږ له نتیجو سره موافقه خبره نه ده. کومې نتیجې چې موږ نن وړاندې کړې دي خورا ډېر ارزښت لري. په دغې ماليزیایي الوتکه کې د بیلابیلو هیوادو مسافر سپاره وو چې یو شمېر یې د هالنډ وو. د هالنډ سرریاظم وایي دغه نوی راپور د دې تراژیدۍ د جنایي اړخ په تحقیقاتو کې ډېره مرسته کولی شي. مارک روټ پر روسي ژغ وکړ چې د هالنډي څارنوالانو له لورې د دې جنایي دوسیې په بشپړه کېدو کې ډېرې مرستې وکړي. هالنډي څېړونکو ویلي دي چې دا الوتکه باید د اوکراین پر سر نه وای الوتی ځکه چې اوکراین د جګړې له امله خپل هوایي قلمرو د ملکي الوتنو پر مخ تړلی وو. د امریکا متحده ایالاتونو د هالنډي څېړونکو څېړنه مهمه وبلله. سپینې ماڼۍ وویل له دې سره به له هغو کسانو سره چې دا جرم یې کړی دی حساب وشي.
نمانو ولی اولاد د کاپیسا ولایت نجراب ولسوال نایما کاپیسا ولایت نه پچغان درې نه اول په خپل سلامونه استاسو کارکونکو او ټولو د ازادي رادیو او ریډونکو ته تقدیم کوم.
وعلیکم السلام. کله خو د ازادي رادیو سره کوم اړیکه نه دنی ولی ما غسیری ځان معرفي ک
ازادي رادیو سره کله کله زنګونه نیولیو د سندرې بخش د
یعنی تاسو کار امینی صاحب سره ډېر
ولای کله کله میرو سمین زنګ وو او نور هم غبال کوزه صاحب چې خدای وبخي هغه او نور هم زلیل نظر صاحب هغه ته ولایت ولایت برنامه چې وخت هم زنګ وهلی وو.
دا نو ته ټول پیژنې یو معنی پیژنې
شاید به غږ مې اورېدلی
اوس د تاسو رز د ژوند رنګونې پاره مرکه کوم. کاروبار مو څه دی څه کوي؟
مننه. زه خو مخکې معلمي درلود شپاړسم نه تعلیم تربیه خوانو روزنه نه فارغ شوم. اوس یو دفتر د پکتیا موج په نوم اوبو رسونې دفتر د الټا کمپیوټر کار په هیڅ دغه څوک چې پیسې دا ویلې زیاغه پیسې سب کمپیوټر کې ځکه نور کار نشته. درې سلور ځای نه فرما خېستلې دي او تر اوسه امتحان هیڅ معلوم نه ده. شاله سم نه کېږي نه پېږم. تقریبا شپږ میاشت تجربه کالیم لرم کاریم لرم د ریاضي بخش استاد ما. اوس دغه یو شخصي دفتر کې کار کوم. یو لزر تنخواه راکوي.
دغه ځینې کسان وي چې یو دوه ځلې کومې ادارې ته هغه په اصطلاح اپلای وکړي چې وي نه غواړي بیا زړه ماتې شي. تاسو خو نو بیا ښه هر ځای ته هغه د خپل لاس او پښې وهئ؟
نه، زه په خپله هره ورځ اکبر صاحب چې کوم افغان جاب چې کوم سو ځای مې تلیم کوم ناومین نه کیګم کوشش کوم تر سوچ وایلی سل انسان الا ماسا
بالکل هغه څوی چې مایوسی ګناه ده کنه نو خه کوي چې تاسو نه مایوسه کیږي خه نو بیا دا اوس مش کوم کار دی هغه نه خوشاله ای راضی ای
ولا د روزګار افغانستان کار ورنشته ام دینه چې سړی روزګار پالیسی او تفایلی غونډه ژوند کې هغه نه خوخیږي تقریبا یو کال روزګار یو کال میټکستانی کول د کابل کې او کابیسا لین کې پچغان لین کې تل مراتم نجراو ته خو اوس د الحمدلله دوه میاشت کېږي چې وظیفه مې ځای پیدا کړې ده د غیو حلال روزي ګټم او هغه شپې په خپل فامیل سره خورم او د دې راځم چې په خپل مور او پلار خدمت کوم خو به خځه جما اصلي جبم یو جوړ د پراچی پونم ده کوم ما نه اشتباه شي تاسو
به ډیر ما د خو نیتا خپل مهارت دی نامې خو چې څو جبې مزددي خوشاله سي ډیر مننه
قسم ډیر مننه کاخر کې ځان ته معرفي کې ستان چې ده
ایمان نورګل شفق دی او همدا ژوند رنگونم جوړوم او تاندې څنګه په نوم د ځوانانو خبرونه دغه هم جوړه
ډیره مننه تاسو ما نه پښتنه وکړ
ډیره مننه
دا ودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده خو آزادي رادیو سره اوسې 12 ساعت خبرونه مو تر او بجو دوام کوي امید مرزبان سره تر غلې مهرباني
بارز سلام و تشکر آقای نوری سلام و صبح بخیر بچه نمیده های عزیز امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین هفت و نیم به وقت افغانستان شد من تا ساعت 8 با شما خواهم بود همراه با همکارانم و از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت یک هیئت پارلمان افغانستان به روسیه می رود کمک به قوای هوایی افغانستان عمده ترین درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود صدها خانواده از نارامی‌های شمال به شهر شبرغان پناه بردند و دامنه جنگ کندوز از شهر برچیده شد اما ولسوالی چهاردره شاهد درگیری هاست. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد اما در آغاز این ساعت سرویس خبری. دفتر رئیس جمهور افغانستان گفته است که به آزادی کامل رسانه‌ها احترام می‌گذارد و برای حفظ جان خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش می‌کند. رئیس جمهور ایران گفته است با لغو تحریم‌ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می‌گوید اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه‌ریزی شده بودند. تفصیل خبرها ریاست جمهوری افغانستان میگوید به آزادی کامل رسانه ها احترام میگذارد و برای حفظ خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش میکند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان تهدید اخیر طالبان را به دو تلویزیون داخلی محکوم میکند. طالبان شبکه های تلویزیونی یک و تولو را تهدید کردند. از سوی دیگر دیروز شماره از نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران تهدید طالبان به این دو تلویزیون را تهدید به همه رسانه ها دانستند. برنامه‌های کمک به 2.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان از نگاه مالی به حد کاهش یافته که در ده‌ها سال گذشته بی سابقه است. مقامات ملل متحد می‌گویند بحران مهاجرین سوریه و سرازیر شدن موج مهاجرین به اروپا سبب شده است که کمک‌های مالی به مهاجرین در جاهای دیگر کاهش یابد. نظر به معلومات اداره مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR، پاکستان میزبان بیشترین مهاجر افغان در جهان است. موج مهاجرت ها از کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان به اروپا، مقامات ملل متحد را مجبور ساخته است که برنامه های مانند تهیه خوراک برای اطفال، تعلیم و تربیه و وقایه مهاجرین را در پاکستان قطع کنند. UNHCR یک بودجه سالانه 136.7 میلیون دلار برای مهاجرین در پاکستان داشت، اما در سال جاری صرف 33.6% آن را به دست آورده است. والی کندوز میگوید برای خانواده ها و افرادی که در نتیجه جنگ های اخیر و عملیات حکومت آسیب دیدند، خواهان کمک های ملی و بین المللی هستند. سرپرست ولایت کندوز حمدالله دانشی در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هیئت بزرگ متخصصین برای بررسی اوضاع از کابل به کندوز می رود.
و از تمام نهادهای ملی و بین المللی تقاضای کمک کردیم و همگی به ما جواب مثبت دادن و قرار است یک هیئت هم از مرکز یک هیئت 50 نفری متخصصین بخشای انجینری و بخشای مختلف در یک دو روز انشاءالله به مقولیت کندوز میان و کمک ها آغاز میشه انشاءالله.
پیش از این ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته بود که به خاطر ناامنی ها در کندوز نزدیک به 12,000 خانواده به ولایات همجوار و مناطق دیگر پناه بردند.
رادیو آزادی
رئیس جمهور ایران حسن روحانی میگوید با لغو تحریم‌ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. به گفته روحانی تحریم‌ها در ظرف چند ماه آینده لغو می‌شوند. روحانی چند ساعت پس از آن در این مورد صحبت کرد که پارلمان ایران موافقت اتمی را که در ماه جولای بین این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شده بود تصویب کرد. بر اساس این موافقت ایران در بدل رفع تعزیرات بین‌المللی فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. رئیس جمهور ایران دیروز در سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش خواست آماده یک جنبش اقتصادی مهم باشند.
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشیم برای یک جهش تولید، جهشی در رشد اقتصادی و در شکوفایی اقتصادی به خاطر شرایط جدیدی که پیش روی ما هست.
موافقت اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان نیاز است حالا از سوی شورای نگهبان ایران نیز تصدیق شود. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه‌ریزی شده بودند. در این انفجارها که به گفته اردوغان حملات انتحاری بودند، 97 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در این حال صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو گفته است که مظنون اصلی این دو انفجار گروه تندرو داعش است. و تحقیق کنندگان درباره سقوط یک طیاره مسافربری مالزی میگویند که این طیاره توسط یک راکت زمین به هوای روسی در شرق اوکراین سقوط داده شده است. در گزارشی که در این مورد از سوی هالند نشر شد، درباره محل دقیق پرتاب این راکت و اینکه چه کسی این راکت را پرتاب کرده چیزی گفته نشده است. پرواز MH17 شرکت هوایی مالزی در 17 جولای سال 2014 در اوکراین سقوط کرد و تمام 298 سرنشین آن کشته شدند. در تحقیقات حالا معلوم شده است راکتی که به سمت این طیاره پرتاب شده از نوع بوک است و در فاصله یک متر دورتر از کابین به طیاره برخورد کرده. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این گزارش به آوازه های 15 ماهه نقطه پایان گذاشت و مسائل کلیدی مربوط به این حادثه را روشن ساخت. اما مسکو انتقاد کرده میگوید که این گزارش بی‌طرفانه تهیه نشده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6.
ساعت 7:37 با وقت افغانستان از شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله خبری. یک هیئت پارلمان افغانستان بر روسیه می رود. کمک به قوای هوایی افغانستان عمده ترین درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود. صدها خانواده از نارامی های شمال به شهر شبرغان پناه بردند.
در بدر بیجا شدیم به خاطر جنگ، یک لقمه نان نبود که ما بخورم، دو سه روز گشنه بودیم به خاطر یه آمدم.
دامنه جنگ کندوز از شهر برچیده شد، اما ولسوالی چاردره شاهد درگیری هاست. و تیم فوتبال افغانستان سوریه را 2 گل زد، اما در نهایت بازی را باخت.
ما شاید بازی را میتونستیم ببریم با توجه به چانس هایی که داشتیم. ما تقریبا 3 چانس 100% را از دست دادیم که گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب دفع کرد تو پاره.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. یک هیئت پارلمان افغانستان بر روسیه میرود. کمک به قوای هوایی افغانستان عمدتاً این درخواست این هیئت از مسکو خواهد بود. این هیئت امروز به مسکو می رسد. پیش از این مقام های افغان گفتند که روسیه ابراز آمادگی کرده که در مبارزه با گروه داعش کابل را کمک کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
تهدیدهای گروه داعش و مبارزه دولت افغانستان با آن در صدر صحبت‌های هیئت پارلمانی افغانستان با مقامات روسی قرار خواهد داشت. این هیئت 3 نفره که از سوی معاون دوم ولسی جرگه محمد نظیر احمدزی رهبری می‌شود، به دعوت پارلمان روسیه عازم مسکو می‌شود. آقای احمدزی به رادیو آزادی گفت که آنها در روسیه از مقامات این کشور خواهند خواست در بخش قوای هوایی کمک نظامی برسانند تا آنها بتوانند مستقلانه علیه داعش مبارزه کنند. قوای خود ما خواهند توانست که عملیات را انجام بدهند. ما از روس‌ها تقاضا نخواهیم کرد که تیاره های آنها بیایند و در داخل افغانستان بمباردمان کنند و یا در مسائل دیگر دخیل شوند. ما هیچگاه به کسی چنین اجازه نمی‌دهیم. ولی وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو اظهار داشت آنها آمادند برای تقویه بیشتر قوای افغان کمک‌های خود را ادامه بدهند. آقای احمدزی افسود آنها برای مبارزه با گروه تندرو از کشورهای چین، ایران، هند و دیگر ممالک همجوار افغانستان نیز خواهان کمک شدند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم هم در اواخر به روسیه سفر داشت و در آنجا با وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و رؤسای اپراسیون و کشف عمومی و همچنان مقامات دیگر روسیه در مورد افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان و مبارزه با گروه داعش صحبت کرد. مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم سلطان فیضی به رادیو آزادی گفت روسیه تعهد کرده است تهدیدهایی را که قوای افغان با آن روبرو می باشند بررسی می کند و در مبارزه علیه گروه داعش کمک نظامی می رساند.
جانب روسیه هم مثل افغانستان نگرانی های خود را از حضور تروریست ها و خصوص داعش ابراز کردند و جانب روسیه در این ملاقات وعده سپرد تا وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان را که با چگونه چالش ها مواجه است بررسی بکنه و نیازهایی را که نیروهای امنیتی افغانستان داره از لحاظ تصمیحاتی و تکنیکی اون مورد بررسی همه جانبه قرار بده و بعد از وقت بعد از تفاهم و توافق این کمک ها را سخت ببخشد.
این معلوم نیست که روسیه تا چه حد و چه نوع کمک‌های نظامی خواهد رساند. روسیه تخمین می‌کند در حدود 4000 عضو داعش در افغانستان فعالیت دارند و تعداد آنها رو به افزایش است. با بیرون رفتن بخش اعظم قوای بین‌المللی از افغانستان در بعضی نقاط این کشور گروه داعش حضور خود را گسترده ساخته که این عمل مقامات روسیه و کشورهای آسیای میانه را نیز نگران ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ناامنی در ولسوالی‌های تگاب و الاحسای ولایت کاپیسا صدها خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته است. تگاب و الاحسای از ولسوالی‌های اند که مدت هاست مشکلات امنیتی دارند. باشنده های کاپیسا نه تنها از حضور طالبان بلکه از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول نیز همواره شکایت کردند. احمد حنایش از کاپیسا گزارش می دهد.
صدها تن از خانواده ها به اثر افزایش ناامنی ها از ولسوالی های تگاب و الاحسای ولایت کاپیسا از منازلشان بیجا شده و به مناطق مختلف متواری شده اند. حاجی عزیز الله صافی یک تن از بزرگان قومی و عضو شورای ولایتی کاپیسا در مورد وضعیت خانواده های بیجا شده میگوید حدود 700 خانواده از بیجا شدگان در داخل ولسوالی تگاب در جاهای امن جاگزین شدند، اما تعداد زیادی از این خانواده ها به ولایات دیگر و همجوار متواری اند.
تقریبا حدود 700 خانه که بیجا شده در خود تگاب است که در ساحه امن رفته، مثلا در ساحه شارکی که در ولسوالی از دوج رفته، کابل رفته، در جلال آباد رفته، مهاجر شده. 700 خانه تقریبا در تگاب مهاجر شده. خاصی ما از دورت یه نمی است که جمع کل در جای است، جمع دامنگیری مردم است ولی با مردم ملکی همی کسی که مهاجر است باید توجه شوه.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند خانواده های بیجا شده از سوی طالبان از منازلشان کوچ داده شده اند. جنرال عبدالکریم فائق قماندان امنی ولایت کاپیسا:
طالبان پیش از اینکه جنگ شروع کنه اونا کل مردم ملکی را کشیده بود، کرجات خالی کرده بود.
اما طالبان مسلح در مورد اینکه خانواده های بیجا شده را جبران کوچ داده اند تبصره ای نکردند. با این حال محمد قسیم ملکزاده رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت بد خانواده های بیجا شده تا حال به مشکلات آنان توجه صورت نگرفته است.
تا
تافعلا هیچ نوع کمک از طرف مؤسسات ادارات به او صورت نگرفته و ما جلسه کمیته اضطرار را دعوت کردیم تا مؤسسات هم با ادارات دولتی یک جا اشتراک کنند که در قسمت کمک رسانی به یا تصمیم گرفته شود.
در سال جاری این برای بار اول است که به صورت گسترده صدها خانواده از ولسوالی‌های ناآرام ولایت کاپیسا به اثر افزایش حملات طالبان و شدت و گسترش دامنه جنگ از منازلشان بیجا شدند.
احمد هنایش گزارش می‌داد ناامنی‌ها در ولایت‌های شمال افغانستان همچنان سبب شده که بیش از 300 خانواده به شهر شبرغان پناه ببرند. بای مراد سرپرست ریاست عودت مهاجرین ولایت جوزجان گفته است که این خانواده‌ها از ناامنی‌های فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان به شهر شبرغان فرار کردند. خانمی که در میان این بیجا شده هاست از مشکلاتش می‌گوید.
خیستم یه لاک آدم جنگ هستم چون جنگ آروم نیست دیگه در بدر بیجا شدم بخاطر جنگ یک لقمه نون نبود که ما بخورم دو سی روز گوش نبودم بخاطر یه آمدم منطقم اما جای هستم جای نباشه آدم که هر آدم وطن خودش میشنه بخاطر جنگ بیجا شدم.
در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی گزارش مفصل‌تری درباره وضعیت زندگی بیجا شده‌های شمال خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها را داریم. دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید به آزادی کامل رسانه‌ها احترام می‌گذارد و برای حفظ خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی تلاش می‌کند. طالبان شبکه‌های تلویزیونی یک و تلو را تهدید کردند. برنامه‌های کمک به 2.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان از نگاه مالی به حد کاهش یافته که در ده ها سال گذشته بی سابقه است. والی کندوز میگوید برای خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه جنگ‌های اخیر و عملیات حکومت آسیب دیدند کمک‌های ملی و بین‌المللی نیاز است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته است با لغو تحریم‌ها شرایط نو در کشورش فراهم خواهد شد. با گفته روحانی تحریم‌ها در ظرف چند ماه آینده لغو می‌شوند. تحقیق کننده ها درباره سقوط یک طیاره مسافربری مالیزیا می‌گویند که این طیاره توسط یک راکت زمین به هوایی روسی در شرق اوکراین سقوط داده شده است. و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه ریزی شده بودند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تیم ملی فوتبال افغانستان دیشب در یک بازی دیدنی حریف سوریه بود. این بازی در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. تا لحظات بعد با کمک مربی تیم فوتبال افغانستان صحبت خواهیم داشت و نظرش را در رابطه با بازی دیشب خواهیم پرسید. اما حالا سلطان محمد سرور نگاهی دارد به شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
نیویورک تایمز با سقوط 0-1 هلیکوپتر نیروهای افغان و ناتو در این هفته توجه نموده می نویسد که 2 هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغانستان که یکی آنها ترانسپورتی و دومی تیاره کوچکتری بود روز دوشنبه سقوط کردند. روزنامه می افزاید که یک روز قبل از این حادثه یک هلیکوپتر ناتو هم در کابل سقوط کرد که در نتیجه آن 2 قراردادی برطانوی، 2 آمریکایی و 2 قراردادی فرانسوی هلاک شدند. نیویورک تایمز از قول مقامات ناتو و افغان میگوید که این طیاره ها در اثر فیر دشمن نه بلکه در نتیجه عوارض تکنیکی سقوط کردند. روزنامه می افزاید که این طیاره ها در حال سقوط کردند که شورشان طالب عبور و مرور بر اکثر شاهراهای افغانستان را تهدید می کنند و نیازمندی به ترانسپورت و انتقالات هوایی بیش از پیش محسوس است. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید که مقامات افغان می گویند که از جمله 34 ولایت افغانستان در 13 آن از مدت 6 ماه به این سو جنگ ادامه دارد. روزنامه می نویسد که نیروهای افغان به علت کمینهای طالبان در راه های عمده این ولایت ها اکمالات خود را از طریق هوا انجام می دهند. نیویورک تایمز در این سیاق از جنگ اخیر در قندوز یادآور شده می نویسد که عملیات بازپسگیری این ولایت به خاطر تأخیر شد که شورشان طالب شهرهای قندوز بغلان را مسدود ساخته بودند. در این میان مجله نیوزویک در شماره اخیر خود درباره تلفات ملکی در قندوز یک مطلب نشر کرده است. مجله در عنوان این مطلب خود می گوید برای جلوگیری از تلفات ملکی در آینده باید از واقعه قندوز درس گرفت. نیوزویک می نویسد که رئیس جمهور آمریکا از حمله قوای هوایی این کشور بر یک شفاخانه قندوز معذرت خواست و این اقدام به نوشته مجله یک کار ضروری در برابر واکنش های ناشی از این حادثه بود. مجله می نویسد که مردم تعجب می کنند که آمریکا برای جلوگیری از تلفات ملکی از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می کند، ولی باز هم حوادث رخ می دهند که مقامات آمریکایی از آن پوزش می خواهند و برخی اوقات به بازماندگان قربانیان آن غرامت می پردازند. نیوزویک می نویسد هرچند برای جلوگیری از تلفات ملکی گام های برداشته شده، ولی به اقدامات بیشتر ضرورت است. مجله می افزاید که مقامات آمریکایی باید با در نظر داشت حادثه اخیر قندوز برای حفاظت جان و مال غیر نظامیان راه‌های جدید را آزمایش کنند. نیوزویک در پایان مطلب خود می نویسد که آمریکا باید با راه اندازی تحقیقات درباره حادثه اخیر قندوز برای وضاحت درباره تلفات ملکی نقش رهبری کننده بازی کند. مجله می نویسد که همه جهانیان می بینند که اگر آمریکا چنین نقش را بازی نکند، دیگر کشورها چگونه مجبور خواهند بود که موضوع تلفات ملکی را جدی بگیرند.
دامنه جنگ قندوز از شهر برچیده شد، اما ولسوالی چهاردره شاهد درگیری هاست. در داخل شهر هنوز هم مردم به کمک نیاز دارند. سرپرست ولایت قندوز میگوید که به زودی یک هیئت از کابل به قندوز خواهد آمد و کمک ها با افراد آسیب دیده از جنگ آغاز می شود. سید سمی عباس گزارش می دهد.
شهر قندوز تصفیه شده و هم اکنون عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی چهاردره این ولایت دوام دارد. سرپرست ولایت قندوز حمدالله دانشی میگوید به خاطر اینکه مخالفین دولت دوباره به سمت قندوز حرکت نکنند، در اطراف این شهر پوسته ها و کمربندهای امنیتی ساخته شدند. آقای دانشی در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات اخیر کمر طالبان در شمال افغانستان شکسته است.
اطراف شهر قندوز پوسته ها و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده و داخل شهر هم این عملیات انشالله ادامه پیدا میکنه تا تصفیه کامل ولسوالی ها. ضربه کاری را که اینا در قندوز زده شده و کمر طالب در شمال شکسته، دیگه توانمندی حمله و یا ایجاد مزاحمت بسیار شدید تا دیگه ولایت ندارن شمال.
طالبان مسلح 16 روز قبل به شهر قندوز حمله کرده و آن را تحت تصرف خود درآوردند. این شهر از دو هفته به این سو شاهد جنگ های شدید می باشد. در این جنگ با ملکیت های مردم تاوان زیاد وارد شده، صدها خانواده به ولایات دیگر بیجا شدند و زندگی عادی در این شهر ضربه خورده است. والی قندوز حمدالله دانشی می گوید در جنگ های چند روز اخیر و عملیات دولت صدها جنگجوی طالبان کشته شدند.
از دشمن هم می فهمم که در حدود 630 نفر کشته شده و بیشتر از 700 نفر زخمی دارند.
سرپرست ولایت قندوز نگفت که در ناامنی های اخیر قندوز چه تعداد افراد ملکی تلف شدند. حکومت افغانستان برای بررسی وضعیت قندوز یک هیئت را تعیین کرده است.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم از مسابقه تیم فوتبال افغانستان در مقابل سوریه. این بازی با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی برگزار شده بود. میزبان این مسابقه شهر مسقط پایتخت کشور عمان بود، جایی که در اصل سوریه بازی برگشت خود در خانه را برگزار میکرد. سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که نمیتوانند به اساس تصمیم فیفا مسابقات خود را در خانه برگزار کنند، زیرا در هر دو کشور ناامنی به این بازی ها زمینه برگزاری را فراهم نمی کند. به هر حال تیم افغانستان در این بازی هرچند دو گل به حریف خود وارد کرد، اما در نهایت بازنده شد. نتیجه بازی 5-2 به سود سوریه. همکارم سید سمی عباس از علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، پرسیده که نظرش در رابطه با بازی دیشب چه است؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. بازی که کردیم در هفته اول بسیار خراب بازی کردن بچه ها. تیم روسیه با بسیار قدرت زیاد داخل میدان شد در هفته اول، که اما با گولی که ما در هفته اول زدیم بعد از یک سه گل دریافت کرد پشت دریافت کرده بودیم، بچه ها دوباره به بازی برگشتن و در هفته دوم کاملا بازی در اختیار ما بود تا دقایقی که ما 2-3 را به ثمر رساندیم و تمام توانایی خود را برازی به کار می بردیم که باید 3-3 را بزنیم و چانس های زیاده را هم داشتیم که 3-3 شوک. متاسفانه گلکیپر
تیم سوریه بسیار خوب ظاهر شد و توانست با نه تنها دفع تو بلکه بعد از دفع بسیار به سرعت دو ضد حمله را آغاز کردن که هر دو ضد حمله را تونستن به گل برسانن. متاسفانه بازی 5-2 اگر چه به پایان رسید من تا حداقل دو گل زیادتر از انتظار ما بود. ما شاید بازی را میتونستیم ببریم با توجه به چانس هایی که داشتیم. ما تقریبا 3 چانس 100% را از دست دادیم که گلکیپر تیم سوریه بسیار خوب دفع کرد توپ را. من تا فوتبال است، فوتبال برد و باخت داره.
مسابقات بعدی تیم ملی افغانستان با کی هست؟
مسابقه بعدی ما به تاریخ 12 ماه نوامبر در مقابل تیم کمبودیا است و بعد از او در دو مسابقه برگشت با ژاپن و سنگاپور داریم که در سال آینده می باشه.
حال بارزی بازی ها که فعلا افغانستان در می شرایطی که از تیم ملیش، سرنوشت تیم ملی افغانستان در سطح بین المللی فوتبال حال چه قسم میشه بارزی بازی؟
ما هنوز چانس زیاد داریم که با هدف خود که صعود به جام ملت‌های آسیا، آسیا رسیدن به 24 تیم است که در جام ملت‌های آسیا در بازی خواهد کردن به او هدف انشالله رسیدنی هستیم و میرسیم. تیم ما تیم خوب است و دو مسابقه سنگاپور و کمبودیا مسابقات است که ما باید ببریم و میبریم انشالله و با دو برد میتونیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم. بعد از مسابقه کمبودیا ما تورنمنت جنوب آسیا است، باز هم مسابقات صف که ما میخواییم از مقام قهرمانی خود دوباره دفاع کنیم.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد از شهر مسقط پایتخت عمان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهند که انفجارهای 4 روز پیش در انقره توسط تندروان در سوریه برنامه‌ریزی شده بودند. در این انفجارها که به گفته اردوغان حملات انتحاری بودند، 97 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید که ترکیه معلومات استخباراتی به دست آورده است که دو انفجار 10 اکتبر در انقره حملات انتحاری بوده و این حمله توسط افرادگرایان در سوریه تحریزی شده بود. در این انفجارها 97 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. اردوغان اصرار داشت مقامات در تحقیقات خود دست داشتن هیچ گروهی را از احتمال دور نمی گذارند. با گفته رئیس جمهور ترکیه در جستجو برای پیدا کردن عاملین این انفجارها در مورد امکان دست داشتن گروه دولت اسلامی داعش و حزب منع‌گردیده کارگران کردستان نیز تحقیقات خواهد شد. اردوغان این ادعاها را که بعضی مقامات دولت در این حملات بر ضد حامیان چپگرایان دست داشتند رد کرد. فعالان کردی میگویند که اتهامات حکومت بر آوازه ها مبتنی می باشد. رئیس جمهور ترکیه گفته است به شورای نظارت دولتی دستور داده است که در مورد انفجارهای انقره تحقیقات خاص و جدی انجام بدهد. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو میگوید در آغاز 3 گروه در صدر متهمین قرار داشتند: حزب کارگران کردستان، 1 گروه چپگرا و داعش.
رنگ های
زندگی. اول نامکتب و کرچی است نامت.
اسمم مرسل است. در مکتب غازی لیسه عالی غازی ادیم درس میخوام. صنف 4 مکتب استم.
نام خدا چند ساله هستی؟
10 ساله.
چند نمره هستی در مکتب؟
3 نمره.
دیگه چی مصروفیت داری؟
در خانه کارای خانه رو میکنم. خورک ما پالیش درس میتونم.
چند تا خورک بیدرک داری؟
3 تا خورک استیم، 1 بیدرک دارم. از صبح کی وقت خورک ما 6 بجه مکتب میبرم. باز از اوک آمدم میرم ماجد. باز از ماجد که آمدم باز کارای خانه رو پیش میبرم. باز میرم 10 بجه مکتب. 2 بجه از مکتب که آمدم به خوار خود درس میتونم. خودم درس میخوانم و بیدرکای خود قرآن شریف یاد میتونم که تا داینده یک چیز شد.
نام خدا. گاهی وقت خسته نمیشی؟ دلت نمیشه که تفریح کنی؟
نه.
خانه تان کجاست؟
خانه ما در زیاد زیارت ملابزر. با این جمع میکردم، قاقه جمع میکردم.
خب این چیزها را که جمع میکنی بازی را جای میبرین بر دیمه سرمایی؟ خانه
فروختن میبرم، مکتب فروختن قاقه شبه دیگدان.
چی؟ کیا میخرن؟
دسترک نه سرای است، کیلوی در پایی نمیخرن.
باز چقدر میتونی که از این پیسه دریافت کنی؟
50 پیسه دارم.
هر روز؟ باز پس اندازم میکنی دخلم داری یا نی؟
ده دخلک دارم اگه دزی خانه پتش کردیم کس خبر نداره دفتر مادر مریضه میشه یعنی میال مادر مریضه کس پیسه نیست که بیم مجبور استم که دقیق خدا بکنم ببرم مادر خود
تو در فکر دستو چند پیسه جمع کرده باشی؟
میگن تا میگه پیسه کم میشه
حالا که از رادیو کلگی صدای تا بشنه باز جای دخل میفهمنی چی تو میشه خودت خود گفتی؟
خیرست
خودت در پلویزی که مکتب میری کدام جای دگان برای یاد گرفتن بعض عرفه و چیزا میری یا نی؟
در دورت یک موسیقام است که از خاطر کودکای خیابانیست که دیگه در روی سرک نروند کار نکنه که آیندهشان خوب شود
اونجا که میریم زفتی دروز چی میکنین اونجا؟
درس میخوانیم دیگه بعد از این ماشا آوالا میشه که از خاطر 4000 شه بر ما خورک و چیزا میخواد 2000 شه از خاطر مصرف مکتب مصرف کورس
خب حالا خودت خوش هستی که در پلویزی که مکتب رو میخوانی مثلا اینی کمکان برات میشه و از این در بیرون دیگه کار نکنی در سر کثافات نگردی خوش هستی؟
خوش هستم بیازو که دیگه در روی سرک کار نکنم درس بخوانه اول نمره باشه هیچ در روی سرک ما کار نمیکنم
پدر در حیات است؟
پدر مریض است
کس کار نمیکنه در خانه؟
پدرم رفته در دو ماه کرده رفته هیچ نه اول شست نه چیزی
به خاطر کار رفته خب خیر باشه انشالله که پس میایه چی گفتنی داری برای دیگه دخترکا بچگکای کم سن و سال خودت هستن
که میشه درس خلاب خانه همیشه مکتب بخواد در کلانی خود یک چیزی شان که به مردم خدمت کنه
چی میخوایی که مثلا در آینده چی باشی چقدر درس بخوانی
خوب درس خلاب بخوانم دکتر باشم تا به مردم خود خدمت کنم